السلام علیکم د څلورو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو ل پکتیکا په راپورونه کې ولسی وی چنن یو بار بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه په کې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده د طالبانو د روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په گیانی ولسوالی کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چپین کړی دي هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي یو شمیر نور هیوادونه هم د مرستو ژمنې کړي دي نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي د مسکو د جنوب ختیز ریازان شارت نږدې په یو هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یو بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او د اوکراین یو محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي د لوهانسک والي سرحی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلورویشتمه په دې خپرونې کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښولې زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي ځکه چې کوم خوراکي دي د سامان دي د خوراک د سکاک والا نه ټوله سره د خور سره خوره شوي دي
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوې یو متخصص ډاکټر وایي
چون دی وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی دی تېل اوبو نه ژوند امکان نه لري نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوره دی ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي چې دا دېسې پو او پاک اوبو ته لاسرسی دې دوی زیات شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښولې د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تیرو کلونو کې ویجاړه کړی سوی لا هم د خلکو د کړاو سبب سوی
وس دا دوی ورځ کې درته وته ولاړم مټر نه سوی وای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی
په بهرنۍ مسایلو کې ورې چې اوکران وای د امریکا لخوا پرمختللي وسلې تر لاسه کړي د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمای کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست د راپورونو پرخه ته ورزو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو غواښ د اندېښنې وړ دی اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستي پیښه هم په زیاتېدو دي خو هڅه کوي چې ژر تر ژره د غوسیمو ته د تشاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي بلخوا ځینی زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري نورحال د پیروزي عزیزي پراپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي د کیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نیوبسد خلق د کورونا دلمنځ تللی دي یا خراب شوی دي خلق ټول به کورونا پاتې دي یعنی سرپناه نه لري دا خلق ننم شپه باندې ترشي ورځ باندې برنو ته دغه ستره کړی دی زمون خلق فل خلق ساشد ضرورت لري خمو ته ضرورت لري خوراکي توکو ته ضرورت لري دوايانو ته ضرورت لري
د خمو نور د خوراکي مواد زیات ضرورت ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوی دي
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او جان دښنه خوده لیچې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان وزلي او ټپیان کړي دي د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسیدلي دي شاوخوا سل کسه زخمیان دي همداسي د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسیدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي د 10000 په خوښه کې کورونا جوړ شوی دی
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغه زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده
پر اپور کې مو ورډل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وي د افغانستان په زلزلہ ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو غوښ د اندېښنې وړ دی تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د زینو ساري ناروغیو د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه شولې و کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایی موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي تر ډېره ماشومان اغېزمنوي د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه می سات مخ کې د مرکب پیل کې پښتنه وکړه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خبرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي
کولرا ناروغۍ میکروبي ناروغۍ ده او چې دا پور صفات یو په مخ وړاندې کې ودونه کې ډېر لاتروس هم په مغه شدت سره روانه ده دغه حالات کې چې موږ یو لوی فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل کې وادونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډیر مختلفي تللي نو کچیر ته یو کم وخت کې د واقع پر لته کې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي ورسره دغه زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې تبا هغه سیستم دی او د اوبو رسولو د پاتې هی اوبو رسولو چې هغه افغانانو لاسرسي ورته ډیر کم ده هغه هم ډیر ناچیز ده به خصوصا په داسې ولایتو کې چې هغه په دیمنګه افغانستان په لري پاتې ساحو کې چې ډیر مؤسساتو خیریه مؤسساتو مرته لاسرسي کم ده د دولت مرته کم ده د خلکو عامه په هوای هم کم ده نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بوګنون کې فاجعه کې له مابینه تللی دي نو کله چې تاله مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده دی له اوبو نه ژوند امکان نه لري نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبور دي هغه دندونو نه چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته دوی لاسرسی ډیریږي په چای دي خو او پاک اوبو ته لاسرسی دې دوی زیات شي نو هماغه چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نور ساحو ته کیږي د یو شخص نه بل شخص ته کیږي یو غټه فاجعه منځ ته راوړل کیږي
خلک ته د ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره لخپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک غلومړني امکانات هم نه لري لدغه موجوده امکانات په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي
هر څومره حتی کوشش وکولای شي چې دوی اقلا اغلق صحیح وبوته کلری فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د چخاص لپاره د هغې تلفظه پیدا کې اورا جوړي بل خبره دا ده چې دا بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هغه وګړي راوخلې لري نو تر 15 د کو پورې دی وجو شوی کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دی هغه کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډیر ځل لمه بینه دي چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوس لري فامیل پر مریض باندې اخته کیږي نو کوشش وکړي چې خپل لاسونه په صابون باندې پرېمینځي
تر هغه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي د ناستناستي نو کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغه کسانو ته چې غواړي دغه زیانمنسو سیمو ته مرستې ورسوي دوی څه باید وکړي
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په ناستناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته تشنابونه سیستم همدام خرابه ده سیستم برسانې د اوبو رسونه همدام خرابه ده هغوی د خپل دغه مطفوع مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دي او پسې چطور کوي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي یوه طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوی چې ویلې دا ده او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور سره پاتې دي اقلا دا د آزاد هوا ده د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو انتقال حلقه انسان نه نیولې محیط هغه اسباب چې غوی ترې استفاده کوي او د دې مطفوع مواد
ډېره مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خبرېدو پر مسله سره خبرې کولې دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دولس دقیقې کېدون کې دي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځنګړې ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه شولې ده په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یو لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه این
از ایتالو اتومیش تو راهسل تحصیل و کار نه محروم پات شوی نموړی وی روان حالت روح او روان سخت زپل او د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي از ایتا چې د اقتصاد په هنځي د ووم سمستر محصله بوي ل اتومیش تو راهسل خپل په هنتون او حغزای کی چې کار کول لري پاتې
ما هم از جمله زمين دختر خانمایي هستم که از درس محروم
زه هم دغه انجینر لړلیم چې له تحصیل لری پات سوی دی او دغه چار زما پر روح او روان منفی اغیز کړای نه یوازې زه بلکې هغه انجونی چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي هغه هم له دې نعمت محروم پات سوی دی موږ دغه حالت ته مجبور سوی یو موږ ډېر هیله درلودې زموږ غوښتنه لرنړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د خوانځي دروازې پرانیزي
خدای یوازې ازیتانه د چلې دی حالت رنځوري خای په زورګون جنونو مرمنی لورته حالت سره مخوي لا هغه روسي چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول پر افغان مرمنو او جنونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وځ شول اوس اروپאי ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یو بیړنۍ ناسته جوړه کړي په ملګرو ملتونو کې د اروپאי ټولنې دایمي استازي لوتنات سند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو استولي لیک غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي ل بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځم ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیان دي او نشي کولای له خپل حقوقو دفاع وکړي نوموړي ویلي د بشري حقوقو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي اغلی برادوست ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید زین شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي نو موري ویلي د یو قانونمن حکومت رامنځته کول له افغانستان د هغه وګړو چې ژوند له ګواخ سره مخ دي د خوندي وټولو لپاره د حل لارې لټول په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې آسانتیا رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي ملګرو ملتونو روانونه د هغه څلامل چې د افغان جنود د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوه طالب چارواکو د سفر بندیز ولګو د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمیر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي چې په دیر لس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوه تر درې نورو میاشتو غزول شوی د راپورونو لمخې هغه د طالب چارواکي چې په سفرونو بندیز لګیدل د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دی. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمانه غوښتي چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په هدف یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. نصیر احمد فایق د پنځمې پر ورځ دغه سازمان ته په خپل وینا کې ویلي چې دغه ډیالوګ کولی سي افغانستان له انزوا وژغوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیره ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فایق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېد او دا د لس میاشتې د حکومت ولی کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سوری لاندې په افغانستان کې د لګکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو ښاغلي فایق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مند شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټن ځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فایق دې مسلې ته په اشاره سره چې دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې وکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د ویلوی جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلي او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکو لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبت رای واخلي، خو طالبانو به دغه ادعاوې هغه محل نه وي منلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:03 دي. په کندوز کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمنو شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادۍ راډیو ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه څه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بې ساری طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوې مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته او حکومتونو مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان په نورو برخو کې هم له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسیدلي او ځین نوري په لار دي. زبی الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو پر سوالو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزله پر سره دي مرستو په لړ کې هم هیواد کې دننه کومکونه تر اوسه پورې ډیر زیات سوي دي او لا هم دوام لري، او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې، د ځینو په وعده کې دي او په لار دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مختلفو وزارتخانو نمایندگان په سیمه کې لري، او داسې ولایتي مسؤلین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته د مرستې ورسیږي.
خو ښاغلی مجاهد دغه مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړ. په افغانستان کې د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلې دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلي بیلابیل توکي او جامې استول شوې دي. ویل شوي چې یو شمېر نورو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روس د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لري، خو اوس یو نړیواله مسأله راخلو. اوکراین وایي د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لر واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ خوانه دی ویلي چې دا وسلې کله اوکراین ته لیږل سوي او یا تر اوسه پورې په جګړه کې هم ورڅخه کار اخیستل سوی او کڅنګ. تفصیل له اسمت څرون.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله وی جړه سوی مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
دا د کندهار څخه اورزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ور باندې سلګون سپرلی تګړه تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفہ عبدالرحمن په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي جوړ کړي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مری چې راوخته چې په واور رسي ځاګه په دې ورځ چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسې د زور په دوا غواړي هغه بار شلو زور ته ورسې پر دا رقم نه دغه کې مټر هغه مټر دي چې ویني تاسو په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي. اوس د دې ورځ کې دلته ورته ولاړ ما مټر نه سوي وای داس به کوبل وای داس به کو لارې ته ځان نه سي.
دا سی تکلیف دی خامہ د سره ماتمات سره وز ډیر خراب دی ډیر کرپ کرپ دی پکشه چمرزان ډیر تکلیف ورکی خو لار خراب دی خامہ د بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي. د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپل حاصلاتو وړل راوړل ورته ډیر ستونزمن دي او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي لامل د بزګرانو میوه او نور حاصلات خرابېږي او ډیر مالی زیانونه راوړي.
فروغ سفرې پر خوا چې راځي په خط تھانا و دا ګرد ورور ډبرې مځکې دي اوس باګر د کشنان مټل یا مټر پر خوا تللې مګر اوس پر خوا نه جو په ډبرې دي داسې لکه دا دغه لکستنی دغه ډبرې جو په جنو کې خلک و په خوارم و په پر دغه دار باندې مټر ران راوړي وا خدای دې دوی جو په ډبرې دي مټران او په پنچري جو په چې اوس مقصد چې دمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسي شرطه دازمږ د زیاسه اوس ورور په یوه سات په 2 ساعته نه رسي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لمړني کارونه پیل شوی او تر سروي ورسته به ور باندې عملی کار پیل شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراج وایي د سپین بولدک زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروي په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروي او بودیجې تر بشپړېدو ورسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعاً دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کوملار ده دا خو یو خو په دا شل کاله باندې توجه نه ده ورته سوی په تیر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري چې زه کابل ته تللی وم دغه باره کې د دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی وو هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماین چاودنو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته یې د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړې.
ومردل چې د کندهار او روزګان لوی لار چې په تیرو جګړو کې ویجاړه سوی وه د مسافرو او موټر چلوونکو د ستونزو سبب سوی ده. مخکې مو په خبرونو کې ووردل چې په پکتیکا کې نن بیا زلزله سوی ده چې د 5 کسانو د مړینې او 11 نورو د ټپي کېدو سبب سوی ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې پرون ګیان ولسوالۍ ته تللی و را سره په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، وروستۍ وضعیت څه دی؟
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات او سلامونه. دا چې لپرون را ورځ را په دې لوري موږ د پکتیکا، برمل او ګیان ولسوالیو ته لاړو. د خلکو ژوند او هغه د عادیسي کورونه مله نږدې نه ولیدل. لومړی خبره خدا ده چې نن د ورځې لس بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسوه او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 11 نور ژوبل شوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه و، خو د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې د دغو دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسیږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي، هلته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي. او کله چې موږ په ساحه کې هم وو، موږ خپل 15 ځله زلزله حس کړه، 15 وارې پر لپسې زلزله وسوه، خو زلزله دومره تیزه نه وه. خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وسوه، همدغه زلزلې بې توانونه واړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد، څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرونی رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید د مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و، ځکه د تخلیف پروګرام پای ته رسیدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و، اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا و د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو ما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و، ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وکړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. او ډیری نور په دغه سیمه کې یو بل شی چې موږ درکو و مقتل، خلک چې ډیر زیات خوګم دوی نه غوښتل چې چاته وای چې مونږ خوګیو. او د دې خلکو یو لوی ستونزه دا و چې دوی تمرستې خې پریمان روان ویل بلا بیل ادارونه.
ما هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بلا بیل هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاص او هم سوداګرو د مرستې د پاره کمپاینونه پیل کړی دي، په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا نامغه اړو کسانو ته ورسیږي، څه پلان سنجول شوی؟ ځای خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم البته میشت پالن شوی؟
د دغه خلکو ته مرستې کې پریمانه په لارې روانې وي، لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته، ډېری خلکو ته خوراکي توکي ویشل شوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا وه موږ چې تېره شپه د خلکو سره هغه زلزله ځپلو خلکو سره کېنستلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې، د دوی لوی غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل شي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي. بله لویه خبره دا وه، د دوی یوه لویه بله غوښتنه دا وه، باور وکړي، یعنې په یقین درته وایم، هماغه شیبه موږ هم له سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې. موږ چې کله د برمل ولسوالۍ د شویګي چینی سیمې ته ولاړو، په همدغه غټ کلی و، په ټول کلي کې بلب نه لګېدل، ګروپ نه و، شمسي نه وه، خلکو ځینو خلکو چې ټلیفونونو کې برکول همدغه استفاده کړه. یعنی هلته وضعیت ډېر وخیم و، بد وضعیت و، ښه وضعیت نه و. مرستې روانې وي په دغو سلسلو کې، یعنی خیریه بنسټونه و، د افغانستان د دولت مرستې وي، د نړیوالو سازمانونو مرستې وي، او ډېری کورنیو ته لا مرستې رسېږي.
بله، ډیر مننه آزاد خبریال رحیم، خوشحال و چې د پکتیکا پر وضعیت را سره خبرې کولې. نن یو ور بیا په دې ولایت کې زلزله سوي، لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي. آزادی رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. لپاکتیکا په راپورونو کې ویل سوي چې نن یو ور بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوي ده. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوي چې 300 زیات نور کسان یې چپین کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړې دي. نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشری مرستو د اغیزناک ارسال هڅې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غشتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یو هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده. په اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه د مطالبه تفصيل هم زموږ پر ویب پاڼه موندل سي. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس ورزو ورزګان ته په دې ولایت کې یو دینی عالم هر ورځ تر او یا پورې نجونو ته په وړیا توګه عصري زده کړې ورکوي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نور کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی.
د ټینکو ښار په څنډه کې د بلوچستان د کلیوالو نجونو لپاره په یو خټینه او زاړه کور کې د ملا پلاس د پوهې بلسوي څراغ، هغه چې د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل دي. دا قاری عبدالرازق دی چې ل تیر دوه میاشتو رئیس په خپل سیمه کې د الکانو ترڅنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت شوونځي خلاصه کړي.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه به هم دا علم زده کوي. نو موږ دا شوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې چې هلته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پوري زده کړې ورکول کیږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړې چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي، وایي هیڅکله یې هم فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دوی ته ښوونځي خلاصیږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل
مشتا غواړو چې نور مکتب را رسمي کړي، مشتا مشتار شي را کې مور مور چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست مور په دغه مشتا خیمه را کې مور د ولس ساده غوړ چې مشتا خیمه را کې مور سره تنا کې مشتا له مان کتاب چا غوړ بل څه خیمه غوړ په دغه مخسر چې مور سره مور ګرمې کې چې مشتا خیمه را کې مور سره تنا سي.
د کلی خلک هم خوشاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلي یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه د یو ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړي، وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا پیدا د خپل وخت پور کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کشیان دلته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچستان په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي، خو دی وایي دا نه یوازې د غلطه به برخې دي بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم لزده کړو به برخې دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابلو مسلو پیغامونه پریخي، دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه والی بلیږي عوامل څه کېدلی شي په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي رادیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروخه چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي، دا موږ ته خپل کلک نیولې ده چې پیسې څنګه موږ مرونو.
زم زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځلونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نه رنه سو اخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښتاله د دې د لاسا د ځای تر صدلای له شلوغه تند د خلک مری او مشومان خرڅوي. تخپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي، دا خو وړه بعد په ژوند کې بعد خبره ده. دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوې ده.
ما دا ځای چې دا کارکونکو دا ورډونکو ته دا کله ده د هلمند ولایت د ګریټول سوالي د سیمینار د سیمه ته خبره کوم. زموږ په دغه کار موږ سره مونږ سره مرسته نه ده، موږ سره مرسته وشي موږ د هيله د وستور چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکونکو د هيله لرم چې ما پیغام تر نوتی چارواکو ورسي نو ما نه مشه کړو مرسته نه ده کړ زما پیغام نشته په ډیره مننه سره.
السلام علیکم.
وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پوهېږم چې د کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر راخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پالک او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زرچه او د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، دغسې که د ماشوم ته کتل وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم، زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی و ازادي راډیو دا ترانسپورټ وزارت رد کړ، مونږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي و، په پل سرخي کښې، په دیساوس کښې، په جلال آباد کښې، په تورخم کښې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي، دې نه مونږ ډېر په ازادي
وروره. دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي، دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی، دغه انجینران نه دغه خواهش کړی زمونږ چې دغه کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا شهر ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو ته دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي، د ناحیو مسلین، دا د کورونو ټیکس اخلي. دوی د جمهوریت د وخت ټیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې ټیکس یې دوی هغه مستحق اخلي، د نصف کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. اوس زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودله، د دغه نمرې مالیه هغه کېدای چې په خپله تحویل کړي. هغه اوس نن ته خارج کښې دی، سرای موږ ته راپاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې. دوی اوس زموږ څخه دغه خپل د ورور هغه د نصفو کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته غلط کښېنولي دي، اکثره پولیس نه پوهېږي، دلایل نه لري، هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري، دا وروره را ځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادۍ موږ مور څخه مالیې اخلي 20,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو، 20,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه، 15,000 موږ ته راکړه، بیا چې هغه زه بل یو واستوم بیا هغه سره نه جوړوم، یا 20,000 غواړم. اخر بار زه خپله ورم، ما ورته وایي چې محکمې پورې درسره ځم، دا کسان په خوا کته زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
زه در سره په اړیکه کښې یم. موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده، موږ سره وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله وارزو ده د مرستندۍ ډله سره چې موږ سره د دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. موږ په ډېر سخت حالات کښې ژوند او ګزاره کوو. دلته ګراني د شان ګران دي، خواري نشته، غریبي نشته. دغه زما پیغام نشه کوي. وسلام.
سلام علیکم، زما دا پیغام دی له ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره. هیله لرم چې زما پیغام نشه کړي. موږ د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګرشت ولسوالۍ د سمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره نو ما نه مشته کړه، خو مرسته نه ده راسره کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو سره چې زموږ خوار غریب ولس سره د ګرشت ولسوالۍ د سمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او ارزو لرم. زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي، دا سمینار ته توجه وکړي. ډېره هیله لرم اوس له ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم، له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ د ولسوالۍ کښې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویلې نوم لیکنې والا چې د پی نفر په سر به پی تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وس هم چا سره نه ولا، او لسو کې نه کسان دینه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغه سپینانې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا سه لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ سي او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیټریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اول ته به بایومیټریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیټریک پروسه یې ټوله را وړې وه هغه ماجرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پې عمل وکړي. والسلام په احترام.
دلغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې دا کونه توجی کیږي د ملکانو کو تر جی مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکین شوب نه لیکي بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنو ملا چې په چلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خلان دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې. والسلام.
سلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي خلک خپل بچي خار سي جاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د نه خپل خپلوان سره کې د ملک پوجا کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن نه کومکونه کې د شاره مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کی هيا یو څوک رولي جوایات یو څوک پښتون او کې چورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار والی سے خبر کوم دا سم مس راجی دا افغانستان کے خبر دی دی انسانان سا او دا خلق دا دغه کی شکایت کی دا کوم مس جی دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرجو سوسی دا خلل دی د محمد په دې دایره کې مس تقریبا مساله خدمات سره دی دا لا درجه دا فار او رسید دا غزما خپل خلاص چوکو دی حریام بولار کی د کندهار ولایت چې یو خاص اپتورلم ما زدا چې دلېم د ماوینرا ټول او استاد مرګي د غراو د خپل مشتابه ناس ذکراو موږ وساتره مرستو کله چې هغه تورلم هغه راتوول او په دې کې زه د غکې جما نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار ولایت مختورلم چرپی شم دا ور ناغرت تور څه داغه لسلیک را وستا سر بمره سو پرغه ما ته لسلیک نه راکوي زه دا چې له دلې ما چې حتا چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا طالب له دلې دي نو زه داغه د سندار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل اندغه وکړي دې ډیر سخت له دلې ام دې ته دا خواهش کوم انا تاسو ټول اسلامي امارات وساتي
الله پاک افغانستان پر کرالو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبی المن ولایت مساکلاد ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دکتر المن ولایت مساکلاد ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه دي چې دا غوښتنه غوښتل کیږي او ډیره کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی، کار یې کمزوری دی، په کورو په داسې ښکته داسې کار کوي دا نه. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او لیکوړو مشرانو ته جو ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتل کې راته.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نیستې څخه سر ټکي، دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کته شي سوي د کور دا هغه نو په څنګه وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه چې ژر پر ژر د دې خوار او غریب تا طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکي او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورور.
السلام علیکم تاسو ته د نورو ولایت زم احمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي ریکارډ مننه نه درلودي مست یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر سي ډیر ډیر خوش کوم نه والی ما او استاد وکړي چې مست تاسو خبرې واورو او استاد سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې زاد دا واورم دا ارمان ما درلودي زم یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کی او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي ان شاء الله چې دا مې سره تر زړه څخه مننه ده او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته، باچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته بیله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانا نور وژل کیږي نور بس هی جنگ نور دی مشتړي افغانان کړو دی بس دی نور جنگ بیله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توجوالو ته ورسیږي مننه تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او دغه راز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګید. دغه اور د ولسی حشرونو په ترڅ کې مهار شو خو بیا هم ویرشته چې ممکن د اور سکروټي پاتې وي او بیا په دې سره اور کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلیدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغه کې د انسان لاس وي دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم څه چې د تشخیص وړ خبره اوس دا هغه دا د په ډېر سیستماتیک شکل باندې په منظم شکل باندې کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د ورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل ته ور لګېږي خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله خصوصا د اوړي په وخت کې دا نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې طرف خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي پچار انسانان نوی. خو په مصنوعي شکل باندې دغه ورونه چې زه اوس ګورم د تا پوښتنې ته ځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم په پخوا وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده د تر هلمند قنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره، ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت هغه سیر کې یا په وخت نا وخت ورښتونه او سیلابونه د ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون سره.
مدخخ سب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړه، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګومان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کم وي کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید هم تر 2 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدیدې وچکالی ته لامل داخل شوي، مونته د نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسو په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د مرجانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، دا په ټوله کې دغه واشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي ګومان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشه دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یو نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده. که ورته وایو افغانستان په یوازې سر خو نشي کولای چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایط ته په پام د افغانستان شل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیوال ټولنې هم پر رسمیت نه پیژندلې، آیا فکر کوئ چې په دغه سی وضعیت سره به چې نړیوال ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپریالي ډیرو ستونزو شاهدان اوسو؟
زما د تشویش او نگرانی په مجموع کې هم دا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سه منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، که باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فطن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، او بین المللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپل لاس په کار شي، خپله باید بلاوې وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کړي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کې، که چېرې د اوبو په کم مصرف کې، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې په ځنګل کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا یې نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. خپل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوې سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک وي، باید خپله هم داسې وکړو.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-0-2-0-2-1-1-2-0-1-5 درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه